ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم په لابسای وانه یا په دالاس سواله
او باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. میرمن معروف، د سولې د چنګش لپاره باید کوم کارونه تر سره سي ترڅو سولې په هیواد کې حاکم سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توصیه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید سلا ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او دی هم د ځان حق پیژنو، هم د بل حق پیژنو، عدالت رعایت کو. ولو چې په موږ د یو شخص په نقص هم وي او په تاوان، دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین اغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیخه کړی وو، او په زمامداري کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارسنه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکي، او انعطاف پذیر وسی، او د ځان لورینه ولري. بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسیږي، خو د بل ورور که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهیږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري. یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري. کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دوکانداران دي خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته. هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجی کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي، او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلحمیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي، یا د ځان ډاریږي، یا په خپل مال باندې ډاریږي، او یا هم مسئولیت نلری، نه شغلی مسئولیت دلته شته دی، نه تجارتی مسئولیت دلته شته دی، اس مسئولیت نشته. مثلا تاسو په یک چ په کابل په دننه په خار کې انتحاری راځي او دنه کیږي فایر کیږي، نه اهل کس خلکو پلاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته. د خلکو مزکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازه شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي. خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح‌آمیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبره کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم، زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما،
دا ورکو شو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادۍ رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروگرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. لا هم د هیواد په غنو لوري پروتو سیمو کې هرونه په یوې ځنګړې ورځ دودیز بازار چې ځینی میله بولی جوړي او د ډیرو لرو پروتو سیمو سیدونکو په کې پیر او پلور کوي. موږ نن نه خبرونه د دودیز بازارونو تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت ته ځنګړې کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې له ډېرې پخوا راهیسې ځانګړې دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوې ځانګړې ورځې جوړیږي چې له ډېر لرې سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادیږي، خو د دایرېدلو یوازنی لامل یې په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسي؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی په اړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سو کال وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص ځای و، یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د خایس د رب النوی نوم ورکړ شوی و. په هغه ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به یې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګه به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډېره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزی آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه براتلل او دلته به دوی خپل ډیری اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به لزان سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به نمایښ ته وړاندې کول او اکثر خلکو به دوی نه خریداری کوله. بیا به دلته دوی بعضی توکي واخیستل راوړل به نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه پاتنس کې لګېدله، وخت په تیریدو سره چې دغه تګ را تګ زیات شو، نو آریایانو ته هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم را انتقال شول. چې هغه مهم کمپاین چې د هغه میلو نه وو، هغه وز فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه میلې یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه وس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي په لور وس هم هغه شان غنی پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې 200 کال په خوا مکتد د یونان او د بازینورو زاینو څخه دلته انتقال شوی دی.
نموړی د ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت پړه وای چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي بلکې د سیمې په وادونو کې هم بیلګشته.
دغه رقم میلې یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم ترسره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندوستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو د دغه میلو ترمنځ فرق یوازینی زه فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سهولتونه چې څنګه په کار دي ورته دولت یا دغه د میلو څښتنانو نه دي برابر کړي. مثلا که موږ تاسو د پاکستان میلو ته وګورئ، هغوی ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغه کې یا مثلا بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور، او همداشان په هندوستان کې هغوی بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځنګړي زینې ورته جوړ کړی چې هغه پاخه زینې دي. الته داسې کیږي چې مثلا یو ورځ د کالی یو د پارسټال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي الته خپل کالی خریداری کوي، بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بل ورځ د خوراکي توکو د پاره، همداشان هر ورځ د پاره یو ځنګړي هټ ټاکل شوی دی او خلک راځي او ماغه څه خریداری کوي چې کومه د ماغه په هماغه ورځ باندې هغه میله د څه د پاره جوړه شوی.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت د دودیز بازار ساتلی دی. لیکوال او څیړونکی عزیز اتل چې د دودیز میلو پر ارزښت او جوړښت څیړنه کړې، د میلو د ارزښت په اړه وایي:
اقتصادي پلوه دا خورا ډېر ګټې لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي، دی بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي، هلته یو خدای دې چې دا ډېر په مناسبه بیا دوی هلته پلوري په خلکو باندې. او بل د ولسوالیو دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کومو سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي، زیاتره په ولسوالیو کې وي. او په ولسوالیو کې خلک داسې دي چې ښار ته په سمه توګه رسیدګي نه شي کولی چې دوی ښار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو له ټولو نه زیاته فایده همدغه ده چې دوی همالته په کومو سیمو کې اوسیږي، دغه توکي هلته ورځي، یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي، د لاهور ګټه ده، هملته ورځي دوی اخلي. داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي. دې ته د مختلفو سیمونه، حتی د مختلفو ولایاتونو خلک راځي دلته. دا یوه ګټه اقتصادي پلوه کې لري، بل اړخه فرهنګي اړخ هم دوی ډېرې ګټې لري دغسې بازارونه. ځکه که له یو ولایت نه بل ولایت یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري، دوی هلته د بل فرهنګ راکړه ورکړه لدغه نه خبريږي. هغه کومه سیمه چې دغه بازارونه پکې لګیږي، داغه د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغه بازارونه.
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري، بلکې دا بازارونه یوازې یو دښته وي، او کله چې د بازار ورځ وي، په هغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړ وي. د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا لیوی بری زاوی د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي:
د ننګرهار په یوش میرو وصالیو کې اوس هم دودیزی میلې تر سره کیږي، الته ځنګړي بازارونه جوړیږي، په ځنګړي توګه باندې الته لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمیر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړوي، الته بیا ځنګړي بازارونه دغه لپاره جوړیږي او هغه الته بیا د خرڅلاو لپاره وړاندې کیږي. نو ډېری خلک الته بازار ته ورځي او دغه توکي ځینې خلک ګوري، ځینې خلک یې پلوري او پیري. نو ډېر یو عجیبه ښایسته ماحول یې له یو اړخه د خلکو ترمنځ هغه مینه محبت هم په دغه بازارونو کې سرګندیږي چې دوی د یو بل سره څومره مینه محبت لري. نو بل اړخه د صنایعو لپاره، د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي. خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه، پخوا وختونو کې دغه دور ډېر زیات و، په بېلابېلو ځایونو کې به میلې جوړېدې، یعنې په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده. او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل، او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه وو تر ډېره حده پورې، هغه خالصو موادو نه، مثلا د پسونو د پوټکیو نه ځانګړی قرقل مثلا که جوړېدل، هغه بازار ته وړاندې کېدل، او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریو نه ځینې میلونه جوړېدل، هغه بازار ته وړاندې کېدل. نو ډېر داسې سوچه نګه او تر څنګ یې هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل، چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله، او ډېر مهم هم دی.
لاغه مو پوښتل چې په خپله کله په داسې میلو کې ګډون کړی، هغه ویل:
بالکل، ما په خپله دغسې میلو کې ګډون کړی دی. بټیکوټ ته یو ځل ورغلی یم، په بټیکوټ کې دغه سی میله جوړیږي وخت نا وخت زه زل ورغلم ملګرو سره نګدین هم دغه میله کې لیدل وکړل او سنا سمو وام خستل او دغه سی میله شاهد ومه واقعا خوندور میله په بټی کوټ کې هم دشن په بیسودو کې هم د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځنې میله جوړیږي اوس کم رنگ دي کمزوري دي خو خو ډیر ولله
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هرونه د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میله کې ورته بیلابیل چیزونه اخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي
مسکین آباد نومیږي دلته مونږ د جمعې ورځ میله لرو سه هر جمعه دغه میله تر سره کیږي ټول ورځ وی یعنی و جمعه بل جمعه میله نور وخت بیا نور ورځ شي مل شم نه تر پنځم پورې بیا هیڅ ډیر کم دکان په یو ځای کې ته پیدا کول سي نه هر وخت نه سي پیدا کولای الته میش خلک سکوم دي دوی دلته خپل ځین مثلا باغونه دي دلته میوه وروړي مثلا یو شمیر خلک دي غنم وروړي دلته بدلې خرسي په بدل کې بل ساخلي نور هر رقم سيزونه پیدا کیږي مثلا چې قصابي ورځ وای ک نور سو یعنی هر څه فکر وکړي لکه په خار کې څنګه د اختر میله کې دلته هر جمعه د غسیو میله کېږي خو جمعه نه علاوه بیا نو کسو یو څه ضرورت پیدا کوي میلمه راځي غره ځي نو ډېر په مشکله به وسه پیدا سي
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یو ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي
بیا هلته چې کم میش خلک دي هغوی خپل څاروي هلته سره روباسي خرڅوي بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي دلته په ډېره ښه قیمت یعنی په ارزانه بیه تقریبا اخیستل شي ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي مقصد داسې د ښار خلک هلته غځه نه راځي هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته بیا قصابۍ لپاره
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي د هلمند اوسیدونکو شګوفه سقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې خپل پلار سره ډیره زیاته دودیزو بازارونو ته تللی چې ځانګړی خوند ترې اخیستی
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به موږ کورنۍ هلته موږ بیا ولیدې لپاره چې موږ ساتیري وکړو او هلته به مو د کوچنیانو لپاره ډیر ښه شان به وای یعنی ګازونه به وای داسې نور مسایل به وای موږ به پر هغه باندې ساتیري کوله او هلته به کالي به هم خرڅېدل او دغه ترڅنګ شایسته شایسته بوټان به هم خرڅېدل یعنی هغه شان وای چې خپل هغه خلکو جوړوله هلته به خرڅول بیا به مشتلو از مش کورنۍ به دغه کالو څخه مشت اخیستله او هغه بوتان څخه به مشترات اخیستله او دا هغه ترڅنګ بیا کله چې یعنی هلته د چرګان او نور شانم خرڅېدل بیا به موږ هغه چرګان اخیستله خو د کوچنوالي مینه ونه موږ هغه چرګان اخیستله او خپل بیوله به مالته بیا به موږ ساتله او دغه هغه به موږ بیا اخیستلې خرڅولې بیا داسې نور
کلیم الله روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډیره برخه اخیسته خو ځینې ستونزې هم لري
خو اوس یو ستونزه دا پیدا سوي ده چې دلته غلاګانې پکې کیږي او همدارنګ چې کله بیروبار سي مثلا یو نفر غږ وکړي چې خل دا یا غلا وسول نو هلته ډیر بیروبار ګڼه ګوڼه یې ډیره وي خو نورې ښې دي
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسي زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي